aguas de lo amarga.
څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د وروستي راپور جزئیات واورئ چې وایي د تیرو په پرتله نسبي کموالی پکې راغلی. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم، د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې ملالۍ بشیر ته غوښی چې تر دې دمه وروستي خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي د 2020 کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې تر 280 زیات ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي دي. د افغانستان د مالیه وزارت نن د دوو نړیوالو غونډو کوربه دی او چین یو ځل بیا په دغه هیواد کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو زیاتېدو خبر ورکړی دی. بشپړه خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي د 2020 کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې له 280 زیات ملکي وګړي وژل شوي دي. یوناما په خپل نوي راپور کې چې نن د دوشنبه په ورځ خپور شو ویلي په همدې موده کې 2160 ملکیان ټپیان شوي دي. د راپور پر اساس د روان کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې 340 کوچنیان وژل شوي او 228 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیپورا لاینز ویلی په داسې حال کې چې افغان حکومت او طالبانو د سولې د خبرو لپاره پر یو میز دراټولېدو تاریخي فرصت ترلاسه کړي، غمجنونکي حقیقت دا دی چې هر ورځ جګړه ملکیانو ته په وحشتناک توګه زیان رسوي. په راپور کې راغلي چې طالبان او داعش ډله د ملکیانو د 25% مرګ ژوبلې مسؤلیت لري. شمیرې ښیي چې د تیر کال 2019 کال د همدې مودې په پرتله مرګ ژوبله 14% کمه شوې ده. دا راپور په داسې حال کې خپور شوی چې په افغانستان کې د سولې هڅې د حکومت او طالبانو ترمنځ د زندانیانو د توباتلي پر سر له مخالفتونو سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د مالیه وزارت نن د دوو نړیوالو غونډو کوربه دی چې پکښې د نړۍ د 24 هیوادونو او ادارو استازي ګډون کوي. دا غونډه چې سام یادیږي د افغانستان د اقتصادي او سیاسي اهمیت په اړه خبرې کوي. د مالیه وزارت ویاند شمروز خان مسجدین نن ازادي راډیو ته ویل په دې غونډه کې پر اقتصاد د کورونا وایروس د منفي اغیز او حل په اړه همداراس د سولې او پراختیا په اړه خبرې کوي.
نشست جانبیش امروز در چند دقیقه دیگه آغاز میشه. دو مجلس می داشته باشه که یکیش روی تاثیرات اجتماعی اقتصادی ویروس کرونا است و راه های بیرون رفت و مسائل اقتصادی افغانستان، و نشست جانبی دومش امروز روی صلح و انکشاف افغانستان است.
د شاغلی مسجدی په وینا د مالیه وزارت ملي امنیت شورا استازي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد مرستيال د پراختیا په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره د مدني ټولنې غړي او یو شمیر خصوصي ادارې هم ګډون کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیران په یو څلور اړخیزه غونډه کې د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې وویل د دې غونډې عمده هدفونه اقتصادي پرمختګ، د همکاریو پراختیا او د سیمه ییز اتصال اړوند موضوعات یاد کړي دي. د افغانستان چارواکو په وینا افغانستان د ډیرو هیوادونو لپاره د اقتصاد په برخه کې د څلور لارې په توګه ځانګړی اهمیت لري. سیمه ایز مسؤلین وایي په لوګر کې په دوو جلا پیښو کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. په پکتیا کې د 203 تندر قلي اردو ویاند ایمل مومند وایي طالبانو غوښتل چې د لوګر ولایت د مرکز اړوند د داودخی د دادوخیلو او محمد آغی ولسوالۍ د لشکري خیلو په سیمه کې پر امنیتي پوستو حملې وکړي.
د مرکز اړوند د دادوخیلو په سیمه کې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي، دوه تنه ټپیان شوي. همدارنګه د محمد آغی ولسوالۍ د لښکرخیلو په سیمه کې درې تنه طالبان وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي.
شاغلی مومند وایي چې په دغو نشټو کې ملکیانو او افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو د دې برید په اړه څه نه دی ویلي. تاسیس مشغله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. په داسې حال کې چې د نړۍ روغتیاي چارواکي د کورونا وایروس له خپرېدو سره لاس او ګریوان دي، په چین کې یو ځل بیا د کورونا وایروس پیښې زیاتې سوي دي. چین له اپریل راهیسې کله چې کورونا وایروس په دغه هیواد کې محدود سوی و، په دې وایروس اخته کسانو د تر ټولو لوړ شمیر خبر ورکوي. د فرانسې، جرمني او هسپانیې په ګډون په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې هم د کورونا وایروس مثبتې پیښې زیاتې سوي دي، خو په امریکا کې د کورونا وایروس پیښې هیڅ نه دي کمې سوي. د رسمي شمیرو له مخې په امریکا کې 4 میلیونه او 2 لکه کسان په دې وایروس اخته سوي او تر اوسه 1,00,000 کسان مړه سوي دي. په نړۍ کې په دې وایروس اخته کسانو شمیر 14 میلیونه ته لوړ سوی دی. او امریکایي ډیپلوماټان د چین په جنوب لویدیځ چانګدو کې له خپلې کنسلګری ووتل دا وروسته له هغه چې چین د دغه کنسلګری د تړلو امر وکړ. د راپورونو له مخې چین د غلطه امریکایي ډیپلوماټانو ته د جولای تر 8مې یعنی نن ورځې پورې مهلت ورکړی و چې کنسلګری ته له کنسلګری څخه ووزي. د چین دولتي تلویزیون داسې انځورونه خپاره کړي چې ښیي هلته د امریکا بیرغ له کنسلګری راټیټیږي. چینایي ډیپلوماټانو د جولای په 24مه د امریکا د ټکساس په هیوستن ښار کې کنسلګری پریښو. د امریکایي چارواکو هلته د دې ماموریت ته تړلو امر کړی و.
زموږ راغله آزادۍ رادیو اوري رسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په تر 13 میاشتو کې د ملکی وګړو د تلفاتو د کموالي خبر ورکوي، خو یو نامواي افغانستان له دې سره سره لا هم د ملکی وګړو لپاره تر ټولو خطرناک ځای دی. د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه مو د یو شنونکي نظر پوښتلی.
مسؤلیت تر بل هر چا اول همدغه جنگلی ته چې همدغه جنگلی امیرونو ته هغه کپ د افغان پوځ له لوري او هغه کپ د وسلوال طالبان له لوري
د هغه ټپي ماشوم کیسه به هم واوري چې نن د دې راپور له خبرولو سره په یو وخت کې په هلمند کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د برید پر مهال پنخه شو.
امرجنسی مختمی مریض ټپي راوستل دي، بچي مو نن پر 9 بجې چې وښته سو سمریانو پوسټه سره طالبانو د ټاکه پر وکړل. دوی د کوښنې د پسلمتري کوټه ولاړو یې وښنه.
په کابل کې نن د سباندې څلوي ته هوادونو د جګپړو چارواکو په ګډون غونډه کې افغان حکومت نړیوال ټولنې ته د خپلو اجراتو حساب ورکوي. نو راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه د معلوماتو ترڅنګ د هم واورئ چې په یو شمیر اسلامي هیوادونو کې چې خلک لوی اختر ته تیاری نیسي، چارواکي د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره نوي بندیزونه اعلان کړي. د خبرونې په دوهمې مایې کې به د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیس پروګرامونه واورئ. زموږ راغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. په مکرۍ د دې خبرونه د لومړی موضوع اوریدو ته یونامه د 2000 کال د ملکی مرګ ژوبلې په اړه د لومړی شپږو میاشتو راپور په خپلولو سره ویلي چې افغانستان لا هم پنړی کې د ملکی وګړو لپاره تر ټولو خنړی هیواد دی. د دې راپور لمخې د روان میلادي کال په لومړی او شپږو میاشتو کې له 2,000 زیات ملکی وګړي وژل شوی او له 2,000 زیات نور ټپیان شوی دی. په راپور کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې اصلي عملان د دولت ضد وسلوال مخالفین او افغان امنیتي ځواکونه بلل شوی دی. فیروزه عزیزی د موضوع تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یعنی یونما یو ځل بیا دغه هیواد په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو نام نه وباله. دغه دفتر د 2000 کال د ملکی مرکزوب لپاره د لومړی شپږ میاشتو د راپور په خبرولو سره ویلي چې په دغه موده کې 202 اتیا ملکان وزل سوی او 206 او یا نور ټپین سوی دي. د غشمیرې د 2019 کال د لومړی شپږو میاشتو په پرتله دیار لسلنه لوړواله خي. په یونما دفتر کې د ملکان او ماشومان د ساتنې مسولې سټیفنی کیس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سیویلین کیژولټیز اټریبیوټډ ټو د ټو مین پارټیز دټ ار منټ ټو بی ات د نیګوشییټینګ ټیبل.
ملکی مرجوبله د افغان حکومت او طالبانو لوري کوم شوې نه ده. هغه خواوی چې ترې هلي کې دي چې د سولې د مذاکراتو میز ته ناستې وای. جګړه پر ملکیانو اوږدمهاله اغیز لري. زموږ راپور ښیي چې جګړې تر ډېره پورې بشري حقونو په ګډون اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي حقونه هم تر اغیز لاندې راوستي دي.
هغه لیکیز دا هم وویل چې دوی د جګړې له دواړو خواوونه غواړي چې جګړه د حل لار نه ده او باید په خبره د ملکیانو قربانۍ او تلفات په پام کې وساتي او مخنیوي ته یې لومړیتوب ورکړي. دا د راپور له مخې نړیوال ځواکونه د 2020 کال لومړیو دریو میاستو کې د 3% ملکي مرکزوب لاملین دي، خو په وروستیو دریو میاستو کې ملکیانو ته هیڅ مرکزوب نه دا اړولي. په دې ترڅ کې د افغانستان دولت ته وفادار ځواکونه هم د 3% ملکي مرکزوب لې پړه او د 4% ملکي مرکزوب لې بیا مخامخ نښتی بلل سوي چې بریدګری مشخص سوي نه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي استازي دیبورا لاینز له حکومت او طالبانو غوښتنه کړې چې جګړه د ودروي او د سولې د مذاکراتو میز ته دي کینی. د ملکیانو د مرکزوب لې اصلي لاملونه ځمکنۍ نښتی، انتحاري حملې او چاودنې، د سړک غاړې ماینونه او هدفي وزنې بلل سوي دي. د دغه دفتر د راپور له مخې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د حملو او عملیاتو په پایله کې د ملکیانو مرکزوب د تیر 2019 کال په پرتله 9% لوړه سوې ده. په دغه راپور کې دا هم راغلی چې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر 2019 کال د همدې مودې په پرتله د هوایي حملو او عملیاتو په پایله کې بیا ملکی مرکزوب له 3% زیاته سوې ده. په راپور کې ویل سوي چې د وخت مرکزوب له 40% خزي او ماشومان دي چې د روان میلادي کال په شپږو میاشتو کې 138 خزي وزل سوي، 2950 ټپيانې سوي او همدارنګه 340 ماشومان وزل سوي و 220 ټپيان سوي دي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا د یونما د دغه راپور په اړه رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې ویلي چې دولت ژمن دی چې له یونما سره په ګډه کار وکړي تر څو د جګړې د سیمو واقعیتونه منعکس سي. په دغه اعلامیه کې ویل سوي چې دولت په میاستو په دفاعي حالت کې پاتې سه، خو په خبره طالبانو د ملکي وګړو او عامه تاسیساتو پر وړاندې تاوتریخوالی جاري وساته، خو طالبان بیا د یونما دغه راپور ردوي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دغه ډول راپورونه د وړخیز معلوماتو پر بنسټ جوړیږي. د ښاغلي مجاهد په خبره د یونما راپورونه د افغانستان د دولت د معلوماتو له مخې برابرېږي. بلخوا غوڅ ملاتړ ماموریت یعنی ناټو ویلي چې د ملکیانو درنس د پایت رسول لپاره تر ټولو خلاره د افغانستان د جګړو حل له سیاسي لارې دی. ټول اړخونه موافق دي چې هیڅ نظامی لاره نسته. ناټو زیاته کړي چې ژمن دی له افغانستان سره مرسته وکړي چې دوامدارې سولې ته ورسیږي او دا په خبره د افغانستان د ټولو اړخونو په ګټه ده. ناټو وایي چې د طالبان لوري د تاوتریخوالي دوام د ملکیانو د وزلو لامل دی. دغه سازمان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پر تاوتریخوالي د طالبانو ټینګار د سولې بې ساري رامنځته سوي فرصت ته زیان رسوي او ناټو له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او خپلې کړې ژمنې عملي او د سولې خبرو اترو ته دننه سي. یونما په خپل راپور کې د ملکیانو د مرکز وبلې په ځنګړی توګه د دینی عالمانو، روغتیایي کارکونکو، عدلي او قضایي او غیر دولتي بنسټونو، مدني فعالانو او خبريالانو پر هدف ګرځولو هم اندېښنه ښودلې ده. فیروزه سیسی، ازادي رادیو، کابل.
هلمند د افغانستان یو له هغو ولایتونو دی چې د جګړو له کبله پکې ملکی کسانو ته درنه مرګ ژوبله اوخته. نن په داسې حال کې چې رسنیو د یونما د راپور جزئیات خبرول، په هلمند کې په یو معمولی نښته کې یو ماشوم ټپي شو. د دې ماشوم ټپونه مرګونی دي. د نوموړي ماشوم د ټپي کېدو پیښه د یونما د راپور په ارقامو کې نه ده شامله. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د دې ماشوم د لیدو لپاره روغتون ته ورغلی.
تو کالو پردا کو نه چیشتل را پر استه بغل باندې پر چپا بغل مرمه وتلی.
خان محمد د دوشنبه په ورځ یو ولس به جی خپل تکلن زوی چې تازه د طالبانو او امنیتي سرتیرو ترمنز په جګړه کې پر ورانه لګیدلې دی روختون تر وړې دی. د لشکره د ایمرجنسی روختون مخې ته نور کسان هم نه است، خو خان محمد تم ځکه ځاینه ورکوي د روختون دروازې ته ګوري او پرام سړک سرل مرته قدم وهي. د غمیدار خولی او جړو جامو دغه خاون چې د ګریش کولسوالی د سپین مسجد لسیمې خپل ټپی زوی لشکرګات راوړ دی ویل زوی روحلاته د ژوند امید ځکه نسته چې ډیر وینې بهیدلې ده
امرجنسی مختمی مریض ټپی راوستل دی بچی مو نن پر نه بجې چې وښته سو سمریانو پوسټه سره طالبان یو ټاکه پر وکړل دوی دا کوشش دی په سلمتریک ورته ولاړو یې وښنه نما راوستې دلته امرجنسی اته کالو پردا کو نه چی وشتل را پرسته بغل باندې پر چپا بغل مرمه وتل
څنګه وزت څنګه
وزت خو تر وسه لنه بر خراب او وخته په خبر به من امرجنسی نشنه نسته به معنی دل
د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په خپل تازه راپور کې ویل دي چې افغانستان لا هم د ملکی قسم د پاره تر ټولو نه امن هیواد دی او په تیرو شپږ میاشتو کې په جګړو او نمنو کې یو زرو دوه سوه دوه اتیا ملکی کسان وژل سوي او یو زرو دوه سوه شپږ اویا نور ټپیان سوي دي یوناما د 2000 میلادي کال د لومړی شپږ میاشت پر پور کې ویل دي چې د ملکی کسانو دغه مرګ جوړ د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړو شپنی چاپو ځکنوي ماينونو او ځان مرګ بریدونو لامل اوښته دي چې ډیره برخه شي او ماشمن جوړوي په هلمند کې د تازه جوبل سیو ماشوم روح الله پلار خان محمد هم د یوناما د راپور د برخه چې د جګړې دواړي غاړې د ملکی کسانو ژوند ته پاملرنه نه کوي ته دی دی وای کته هم دا وخت جګړه خلاصه شوی او خود د زوی د یو طرف نه په نصاپی د زوکی ولګې دی یو سخت ټپیسو
یا دوی دواړه طرف چې د خپل کار کې د ملکی په غم کې ولنه نه دا خو دا نه خو دا بس اړ خپل کار ته ګوري اغه راځي د وټاکه بر کې ادې برکښ کې ام تاولی ام اولی حکومت خلک چې کته مې نه دل کې زما نه اړشمن نه دی ویل نه پرېږدي دوی غشتره دا د دې غوړی چې دا ورکس د جام جګړه ورکس دی دغه غواړي چې ما نه راځي د ملکی کسان خوندي شي
په هلمند کې د ملکی کسانو د مرګ جوبلي ورستي پیشي پروان میلادي کال کې سبت سوي دي خو تر ټولو خنړی په جون میاشت کې په سنگین ورسوالي کې د ملکی کسانو په یو میله کې د خبرګو چاودونو لامل وچه یو ډیرش ملکی کسان ووجل او و ډیرش نور ټپان کړل د دغه پیشو پړه د جګړې دواړو غاړو پر یو او بل ور اړبل ده محمد لیاستای د ازادي رادیو هلمند
د هلمند په ایمرجنسی روغتون کې د ټپی ماشوم روح الله کیسه وه د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې په خوانی مشر وایي د جګړې ښکېلې خواوې خپلو جنګیالیو ته د بشري حقونو د رعایت لارښوونې نه کوي نو ځکه کال تر بل د ملکی وګړو مرګ ژوبل زیاتېږي عزیز احمد تسل وایي چې د جګړو په سیمو کې د عملیاتو او حملو پر مهال دقت نه کیږي او د دې بیا ملکی وګړي پرې کوي لکه غلی تسلسل فیروزی عزیزی مرکه کړي او په سر کې د ملکی مرګجوبلې د علتونو پوښتنه ترې کړي
متاسفانه لوی عوامل دا دي چې بیا هم په جګړه کې تخیل غاړې د بشري قوانینو احترام نه لري او غوته درناوی نه کوي لبل اړخه هغه تړونونه چې هغه د سولې په مورید باندې لاسلیک کیږي هغه تجمنتیا وجود نه لري تر ټولو مهمه دا ده چې په سیمه کې کله چې عملیات کیږي یا کله چې حکومت له لوري بمبار کی یا د وسلوال طالبان له لوري ماينونه خښول کیږي هغه جغرافیا یا هغه سیمه چې دا لاغې ته د دغو دواړو غاړو نابلدي یا د دې نه پوهه د دې سبب شوی ده چې ملکی خلکو ته بیرحمی باندې صدمه ورسیږي او هغه ووژل شي او هغه کورونه وران شي او دغه مشمان او فدی زخمیان شي او شهیدان شي
وس څنګه دای سي چې دغه ملکی تلفات او کاچ یو سره چیټه سي په دکې له تاسو له نظر مسولیت چاته زیات ورګرځي
ټول هغه اړخونه چې د افغانستان په جګړه کې دخیل دي هغه ملامت دي ولسته او هغه په بشري جرمونو باندې ککړیا ډول کیږي او مسولیت تر بل هر چا اول همدغه جنگلی ته چې همدغه جنگلی امیرونو ته هغه په د افغان پاوز له لوري او هغه د وسلوال طالبان له لوري چې دې خپل د جګړې کمانډانانو ته قوانين وروخي او وایي ته وایي چې تاسو په سیمه کې کله عملیات کوي تاسو د ملکانو سروساتي او له هغه قوانینو څخه خبر کی چې هغه د بشر دوستانه قوانين دي او بشري قوانين دي او تر ټولو مهمه دا ده چې البته دوی د خپل محاکم قوي کی قضا او محکمه قوي کی چې کله یو څوک په ملکی و جره باندې تورن یا هغه که د وسلوال طالبان له لوري او هغه که د افغان حکومت له لوري هغوی باید محکمه ته راکش شي او هغوی باید د ولس په وړاندې خپله جزا وګوري چې دا متاسفانه یو لوري هم د قهرمانی نه ده کړی چې قومندانان ته جزا ورکړي.
که بلاندو کې راته ووایي اوس خو د سولې خبرې هم روانې دي، یو څه پرمختګونه هم پکې سوي دي، چې هغه د زندانیانو موضوع د زندانیان آزاد سوي دي، یوازې محدود شمیر پاتې دي. نو څه فکر کوي، څه کول پکار دي په دې برخه کې چې دا د سولې هڅو ته لا چټکتیا ور وبخي؟ او البته هغه غاړي چې په دې برخه کې مسؤلیت لري او هغوی باید نور څه وکړي تر څو هر ورځ اوس د ملکیانو د تلفاتو شمیرې ورکول کېږي، راپورونه ورکول کېږي، دا هم کم سی ورس راو بالاخره ختم سی.
اول خوم دا منطقه د څنګه د امریکانو د طالبانو ترمیان راغلی دا هغه مهم د افغان حکومت هم کې داخل شي، یعنی وسوال طالبان او افغان حکومت هم هغه ژمنه ولري یو افغاني غیرت وکي او په دې ولس باندې رحم وکي، د اور کم نه اور بند ته لاره هواره کی، اختر را روان دي، هم د لوی اختر دی په نیک پال باندې ونیسي، او د لختر لګه د درې میاشتو د اوربان یو ضمانت د دواړه غاړې سره ورکي، او په څنګ کې همدارنګ دی کولای شي چې د سولې د خبرو د چټکوالي لپاره هغه لاسونه، هغه سیمه ایز استخبارات یا هغه گاونډي هیوادونه چې هغه د افغانستان په سوله کې لومړی خپلې ګټې ویني اوی له دې صحنه وباسي، او لسته په خلاص غږ باندې وایي چې موږ د سولې په اړه باندې له دغه 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 خنډونو سره مخ یو، له ولس نه د مرستو وغواړي. یعنی که هر غاړه دا کار وکړي، زه مطمئن یم چې دغه لوی ولس چې هغه د افغانستان وګړي دا به ټول دوی تر شا ودرېږي، او کله چې ولس را وړاندې شي معلومدار خبره ده چې د سولې خبرې به هم نتیجه ورکړي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې په خوانی مشر عزیز احمد تسلو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
کابل نن د سام د نړیوالې غونډې کوربه دی. سام د افغان حکومت او بسپنا ورکونکو هیوادونو ترمنځ د دوارخیزو مسؤلیتونو او ژمنو د څار او تعقیب یو چوکاټ دی. د افغانستان د مالیه وزارت وای په دې غونډه کې چې پر افغان چارواکو سربیره د څه باندې څلوېښتو هیوادونو او د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالې ټولنې استازي هم برخه لري، د کورونا وایروس پر منفي اقتصادي اغیزو او حللارو او د سولې او د پراختیا پر مسایلو خبرې کیږي. اکرام الله اکرام سره مې په دې اړه خبرې کړي او هغه راته جزئیات راکړي.
نن کابل د سام د لوړپوړو چارواکو د ناستې کوربه دی. د دې ترڅنګ یو بل غونډه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیرانو په برخه اخیستنې سره پیل کیږي، دام نن په کابل کې شروع کیږي. سام یا د لوړپوړو چارواکو ناسته هر کال د افغانستان د حکومت او بهرنیو هیوادونو په تیره بیا د تمویلونکو دولتونو تر د حساب کتاب او جواب ورکونې لپاره جوړیږي. د افغانستان د مالیه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دغه دوه ورځې ناسته نن دوشنبه د افغانستان په ارګ ماڼۍ کې پیلېږي. په دې ناسته کې د جنیوا د دوه اړخیزو ژمنو په چوکاټ کې به پرمختګونه ارزول کیږي، یو افغانستان د دولت په پراختیایي تګلاره باندې بحثونه وشي. د مالی وزارت په اعلامیه کې دغه شان راغلی چې دا غونډه د 2019 کال نومبر ته پلان شوی و، خو په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنو او دغه شان د کورونا وبا د خپرېدو له امله وځنډول شو او نن به پیل کیږي. په دې غونډه کې د مالی وزارت د اعلامیه په اساس باندې چې لکتر لګه د سلوېختو هیوادونو لوړپوړي چارواکي او دغه شان د ملګرو ملتونو استازي په دې کې برخه اخلي، او د افغانستان کې د سولې په پرمختګونو باندې او په بیلابیلو نورو مسایلو باندې بحثونه کیږي. دغه شان به د دیناسته کې د 2020 پراختیایي ناستي په څرنګوالي باندې چې ټاکل شوی د جواب خار کې د افغانستان او فنلند په قربتو باندې تر سره شي هم خبري او بحثونه وشي. سام څخه هدف د هغه هیوادونو او سازمانونو دی چې له افغانستان سره مرسته کوي. دغه شان تکل صاحب نن د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون باندې یو څلور اړخیزه غونډه جوړیږي. په دې اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه باندې بحثونه کیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په یو استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې په دې غونډه کې به په اقتصادي پرمختګونو د همکاریو په پراختیا او د سیمه ایز اتصال اړوند موضوعاتو باندې بحثونه او خبرې اترې وشي.
لکابله د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام چې د سام د غونډې په اړه جزئیات راکول. د خبرونه په دوهم نیمای کې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه لرو. د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې نن د خوارځواکۍ په اړه بحث لرو.
دا یو نمبر شې دی ورکول ته له وخت کمزورې و، هغه شې دی ورکول ورکول سي دا نور مرزونه ورپورته سو تر دغه انده پورې راغی.
نور مطالبه دې اوریدو لپاره را سره اوسئ. د کندز ولایت ځینې اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي چې د وګړو او وسایتو زیاتوالی د ښار نظم خرابوي. دوی وایي په دې وروستیو دوو لسیزو کې د نړیوالې ټولنې لخوا زیاتې اندازې پیسې په افغانستان کې د بیا رغونې په نوم لګول شوي، خو د کندز ښار په څیره کې کوم مثبت بدلون نه دی راغلی.
په افغانستان کې د ځینو ښارونو غیر معیاري والی نوې خبره نه ده، خو د کندز یو شمیر اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي د دې ولایت مرکز اویا کاله وړاندې د 5000 کسانو د ژوند لپاره جوړ شوی و چې اوس نږدې شپږ برابره خلک پکې ژوند کوي. دوی وایي اوس مهال په کندز ښار کې نږدې 400,000 کسان ژوند کوي چې د نفوس او د وسایطو زیاتوالی د ښار نظم هم خراب کړی دی. 15 کلن نواب خان جمعزاده چې له 15 کلونو راهیسې په کندز ښار کې ټیکسي چلوي وایي د ښار د واټونو د سور کموالی یوه جدي ستونزه ده.
ستونزې خو زښته ډېرې دي، یو هم سړکونه واړه دي، رکشې ډېرې دي، موټر ډېر دي، موږ خپل هم په مشکل کې استو. بعضې ځای رابندې کېږي، تیل هم زیات مصرفېږي، وخت هم ضایع کېږي، نو دغه مشکلو سره موږ سر دوچار است.
دا د کندز ښار د امام صاحب بندر واډ دی. د سړک تر غاړې یو ځوان ولاړ دی چې په یو لاس یې خوله او پزه له دوړو او لوګویو پټه کړې. دی خپل ځان عبدالحکیم احمدي راپیژني. نوموړی هم وایي
دولتي اداراتو او چارواکو عمومي واټونه بند کړي دي چې دا یو لو ستونزه د خلکو سره او ترافیکي ازدحام هم همیشه منځ ته راولي او که ماستر پلان نه تطبیقېږي اقلن دغه موانع پورته سي.
په ورته مهال کې د کندز ښار د شورا مسؤول زبیح الله مجدي وایي چې د ماستر پلان نه عملي کېدو زیاتې ستونزې پیدا کړې دي.
ښار کندز برای 70,000 نفر ساخته شده، آماری که در اختیار ماست بیش از 300,000 نفر در حال حاضر در این شهر زندگی می‌کنند.
د کندز ښار د 10,000 نفر لپاره جوړ شوی و او کوم ارقام چې زموږ په اختیار کې دي، اوس مهال په کندز ښار کې څه باندې 300,000 نفر ژوند کوي. تر کومه چې د ښار ماستر پلان پلی نشي، د خلکو امنیتي او ټولنیزې ستونزې هوارول ناشونی کار دی. د ولایتي شورا مرستیال صفی الله میری بیا وایي له یوې خوا د ښار کمبرې سړکونه او تر څنګ د یو شمیر دولتي ارګانونو لخوا د ځینو سړکونو د تړل کېدو له امله هم په ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده.
ماستر پلان راته تطبیقېږي نه. موږ په کندز کې څلور جادې لرو چې جادې ولایت، جادې سینما او جادې د محکمې. نو دوی قادر دته نسو چې دغه دوه جادې خوشی کړي چې دغه ازدحام لږ زره کم شي. موږ فعلا 400,000 نه زیاتره نفوس په خپل ښار د کندز کې شته. په یو مسیر باندې رفت آمد کې په کندز کې ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده.
د کندز د ښار جوړونې او د اراضۍ ادارې رئیس محمد هارون ارزبیگی هم وایي چې د کندز ښار پراختیا ته اړتیا لري.
په ما ساعات انکشافی را تعیین کردیم در طرف سمت شمال کندز اونجا بعد شهرکام
موږ د کندز ښار شمال لوري ته سیمه د ښار د پراختیا په خاطر په نښه کړې ده چې هلته اوس مهال پر ځینو استوګنیزو ښارګوټو او دغه شان د غالۍ اوبدونکو پر ښارګوټو کار روان دی. د ښار د پراختیا ساحه تعیین شوې ده او د وخت په تېرېدو سره به پړاو په پړاو پلی شي، ځکه د کندز ښار پراختیا ته اړتیا لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندز د ولایت مقام نظر هم را واخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو. د کندوزیانو په خبره د ماستر پلان عملی کول د دوی ډیره په خوانی هیله ده، هغه هیله چې تر اوسه یوازې هیله پاتې شوې. دوی زیاتوي که څه هم د ملي یووالي حکومت مشرانو له کندوزیانو سره ژمنې کړې وې چې د کندوز ښار د ماستر پلان پلي کول د دوی په کاري لومړیتوبونو کې شامل دی، خو په خبره یې د ملي یووالي حکومت پای ته ورسېده او د ماستر پلان د عملي کولو په برخه کې کوم عملي ګام نه دی پورته شوی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
اوس هم قدر منوریدونکو د مازیګر څلور بجې شوې ده، شیبا د خبرونه په دوام کې د نور موضوعاتو د اوریدو لپاره سره اوسئ. د شیبا ملالی بشیر د خبرونو لنډیز اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي په دې هیواد کې په 2020 کال کې په لومړیو شپږو میاشتو کې له 1280 څخه زیات ملکي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د مالیې وزارت نن د دوو نړیوالو غونډو کوربه دی چې پکې د نړۍ د 40 هیوادونو او ادارو استازي ګډون کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیران په یو څلور اړخیزه غونډه کې د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي. سیمیز امنیتي مسؤلین وایي په لوګر کې په دوو جلا پیښو کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د نړۍ روغتیایي چارواکي د کورونا ویروس له خپرېدو سره لاس او ګریوان دي، په چین کې یو ځل بیا د کورونا ویروس پیښې زیاتې شوي دي. امریکایی ډیپلوماټان د چین په جنوب لویدیز چانګدو کې له خپلې کنسرګلۍ څخه ووتل او د اوکراین په ختیځ کې د دغه هیواد د ځواکونو او د روسیې په ملاتړ د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ترمنځ د شپې له 12 بجو اوربند عملي سو.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې اوري، قدرمن اوریدونکو، په نړۍ کې د کورونا وایروس د پیښو او مړینو شمیر زیات شوی او دا لا هم په زیاتېدو دی. د وضعیت نه یوازې ډېر هیوادونه بیا دې ته اړ کړي دي چې د دې وایروس د لاس رعایت د مخنیوي لپاره سخت مقررات وضع کړي، بلکې د کورونا د مخنیوي ستونزو ته د چارواکو پام هم اړولی دی. په یو شمیر اسلامي هیوادونو کې به چې خلک لوی اختر ته تیاری نیسي، چارواکي د کورونا د وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره نوي بندیزونه اعلان کړي. د نوریاس نوری پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
چین چې د اپریل په میاشت کې د کورونا وایروس د سرایت مخطر ډیر ډب کړی و، په وروستیو کې هر ورځ د دې وایروس د نوې مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. د چین په لویدیز شنجن ولایت کې د کورونا یو شپېته نوې پیښې ثبت شوي. چارواکو په دې او څنګلورو، لیاونینګ او جیلین ولایتونو کې د کورونا د مشکوکو پیښو پراخ ټیسټونه پیل کړي دي. د شنجن په مرکز اورم چې کچې د کورونا وایروس د نوې پیښو د سرایت مرکز ګڼل کیږي، ډېرې سیمې بشپړ قرنطین شوې دي. په چین کې چې د لومړي ځل لپاره په 13 دسمبر میاشت کې پکې د کورونا وایروس پیدا شو، تیره میاشت په سلګونو د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوې او په زرګونو کسان چې د کورونا شک پرې شوی تر څارنې لاندې دي. د هسپانیا، فرانسې او جرمني په ګډون د اروپا په یو شمېر هیوادونو کې هم وضعیت مخ په خرابېدو دی. هسپانیا کې بیا د کورونا نوې پیښې زیاتې شوې او چارواکي اړ کړي چې د مخنیوي لپاره یې نوي مقررات وضع کړي. هسپانیا ته عموما په دوبي کې ډېر سیلانیان ورځي. نور اروپایي هیوادونه پر خپلو هغو وګړو چې دې هیواد ته د سیاحت لپاره ورغلي او اوس بیرته خپلو کورونو ته ستنېږي، د سفر محدودیتونه لګوي. په جرمني کې چې د نورو هیوادونو خلاف د کورونا وبا د خپرېدو مخې تر ډېره ډب کړې وه، په یوه مورد کې د کرنې په یوه فارم کې چې د هنګري، رومانیا، بلغاریا او اوکراین د وګړو په شمول ډېر بهرني کارګران پکې کار کوي، 144 کسان پر کورونا اخته شوي دي. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې چې د نړۍ تر ټولو سخت کورونا ځپلی هیواد دی او پر کووید-19 ناروغۍ نږدې 4,200,000 کسان اخته شوي، هم د دې نښې نه لیدل کیږي چې د دغه وایروس د خپرېدو مخه به نږدې راتلونکي کې ونیول شي. په وروستیو 15 ورځو کې په دې هیواد کې د ورځې په متوسط ډول د کورونا له امله له 1000 زیاتو کسانو مړینه ثبت شوې او په دې موده کې د ورځې په متوسط ډول 8,000 دغه وایروس نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. فلوریدا، تگزاس، کالیفورنیا او اریزونا چې تر نورو ډیر کورونا ځپلي ایالتونه بلل کېږي، پکې ډیر اقتصادي فعالیتونه په ټپه درول شوي او د ماسک اغوستل په ډیرو سیمو کې اجباري شوي دي. په اسلامي هیوادونو کې چې د لوی اختر لپاره چمتووالی نیول کېږي، چارواکي په پام کې لري چې د کورونا او بعد خپرېدو د مخنیوي لپاره نوي بندیزونه اعلان کړي. عراق حکومت ویلي چې د جولای له دیرشمې د راتلونکې پنجشنبې له ورځې به په ټول هیواد کې د لسو ورځو په مخه ګرز بندیز ولګوي. پاکستان کې روغتیایي چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی چې که د اختر په شپو ورځو کې له ټولنیز واټن او نورو روغتیایي سپارښتنو څخه سرغړونه وکړي، د کرونا د وایروس نوې پیښې به په چټکۍ زیاتې شي. سعودي عربستان له مخکې د سږني حج مراسم ډیر محدود کړي او د نورو اسلامي هیوادونو وګړي یې د هیواد ته د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره له ورتلو منع کړي دي. د افغانستان په ګډون یو شمیر نور اسلامي هیوادونه هم په پام کې لري چې د لوی اختر په شپو ورځو کې نوي مقررات او بندیزونه اعلان کړي. د ورلډ میټر انفو ویب پاڼې د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې پر کرونا د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 14.5 میلیونه او ترې د مړو شوو شمیر نږدې 653,000 کسانو ته رسېدلی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
نقیب الله فاروقی د هلمند ولایت له ګرش ولسوالۍ نه لیکي د ملکیانو وژنه باید ژر تر ژره ودرول شي. شریف الله اشرفیار د هلمند ولایت نه لیکي طالبان دې په اختر کې اوربند وکړي. عبدالنافع اخونزاده لیکي د ملکیانو د وژنې رعایت حکومت او طالبان دواړه باید وکړي او خپل مطلب ونه چلوي. عبدالمتین مسروری لفاریاب نلی کی طالبان او حکومت باید بین الافغانی خبری پیل کری او افغانان د نور نغولوی. تازخان سمسور لیکی د سولی په حق افغان حکومت په یوا خوله نه دی او ځکه په دې برخه کې پرمختګ نشي کولای. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي که د بندیانو تبادله تر سره نشي ګمان نه کوم چې بین الافغانی خبرې به پیل شي. په نورو پیغامونو کې قاری محمد نبی مینوال د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه لیکلي دي، په نادلي کې زراعتي کروندو مرزونه کړي، بزګران زیات ورخطا دي، دولت باید د مرزونو په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي. او عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې ولسوالۍ نه لیکي د کمال خان د بند مبارکي و نیمروزیانو ته وایم ځکه چې دا د سخت خوشحالۍ ځای دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، دا د خپرونې په وروستۍ برخه کې یو تاسې رابولم. د ازادۍ راډیو د اونیزو خپرونو د امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروګرام او همداراز د سپورت نړۍ د اونیز پروګرام اوریدو ته.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی ځینې ماشومان له خوار ځواکۍ یا سوی تغذیې سره مخ کېږي.
کوچنی د درو میاشتو سو اتی په مور بل کوچنی په نس کچ دې مخ وچ سوی تر دغه اند پورې راغی.
با ماشمانو که ده خوار زواکه نخی نخانی کومیدی
اغل قدونه لند پاتی دی دماغی لحاظ نه او ده ذکر ده لحاظ نه هم دیر پاتی دی.
ده دیستونزه ده هل لاری چاری کومیدی
یا و کورنه ده الوگانو ده لسرسه نری اغی ده الوگان نه دیگه تا وقلی حبوباتی لکه نخود لوبیا می عدس هم ده گتا وقلی.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پیل کې دغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوار ځواکۍ اخته شوي دي. بیا د ډاکټر خبرې درته وړاندې کوو. په آخر کې مرکه هم لرو، له موږ سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې خوار ځواکۍ هغه سی ستونزه ده چې د نه خوړو یا هم لږو خوراکي موادو له وجې رامنځته کیږي. هغه ماشومان چې مورې شیدې نه لري یا هم کمی وي، ورځ تر بلې وزن کمیږي. بلاخره داسې حالت ته رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنګ زیړ او هډوکي راوتلي وي. په ماشومانو کې خوارځواکي یا سوې تغذیه د لویانو په پرتله ځکه ډېره لیدل کېږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم کمزوری وي. خوارځواکي له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې د یو میندو خبري اورو چې ماشومان په خوارځواکي یا سوې تغذیه اخته شوي دي.
زوی څه پیسې وې دي؟ سوې تغذیه.
ولې سوې تغذیه سره؟
خداسته زس خبره
شو دي خپل ورکړي
یا شو دي مناست خپل لاول روز ملانای
به دي خچې ورکول
دغه پړرش دي ورکول مرغی چاپ شدي ورکول تر اوس پورې غوړ
ورځ په ورځ خپل وزن له لاسه ورکړي
و ډنګر خلاول ور له دغه ډنګر تر اوس پورې اوس مریض ډيري زرنیسا
لکم جراغلی
لا باګرام
دلته دې څل په راغلی
دته مې زوې نه جوړه
پدې زوی دې څه سیوی
دې؟ دوه میاشتې نه چې ستاسو په خو پاسو دوه میاشتې دا غاسې سه تا غازید
خپل شو دې ورکې
خپل می ورکوم کم
کم دې
او
والدې شو دې کم دې
راس خبر
چې شي خوري خوراک څه کې
خوراک چې دا کور خطر ماته دا غو
مثلا کوم شان دې خوري
بانجان بامیا کدوکا کی
دې میاشتې سور په یاد لري
غټل چیر زی غټل نه سکلا سړی کور کې ناس
چنای دې درو میاستو سو اتی په مور بل چنای پنس اتی دله تی چلا کو ډاکټر سیمور ورغل دا خراب شدید نو ورکه شدې مخوچ سو نتی پریک دا پودر شدې ورته راوړي اتی شنی غړی ونیو ل شنی غړی چې بس ټخوی ټخوی و ټخوی ولا ټخوی چې بس تبي سو ل تبو چې بس دا عمل و استراکو و اتی بیا غزنی تراول دا یو نمبر شدې ورکول ته له وخت کمزورې و هغه شدې ورکول ورکول بس دا نور مرزونه ورپورته سو تر دغه اند پوري راغی
د ډاکټرانو په وینا ماشوم ته د لک تر لګه تر دوه کلنې پورې د مرشدې ورکړل شي ل څلورو یا شپږو میاشتو وروسته د شدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورته اړین دي دا چې ډاکټران په ماشومانو کې د خوارځواکۍ پاکل څه وي د امروختیا په وزارت کې د ماشومانو د تغذیه د برخي متخصص ډاکټر محمد هماین لودین وایي
توی تغذیه یا خوارځواکۍ دا یو کلینیکی سندروم یا د ناروغي مور ده چې د ټول نور ناروغي او زیګنده د کچیت یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته وي نور ناروغي درې حالت لري لومړی زر ماشوم ناروغه کیږي دویم شدیده کیږي یعنی مرضی یا ناروغي په شدت بدلیږي دریم د ناروغي موده زیاتیږي نو ځکه وته ناروغي مور وي یو حالت ته سوی تغذیهات یا حاده خوارځواکۍ او بل حالت ته مزمنه خوارځواکۍ چې په طول د یو کال کې یا شپږ میاشتو کې یو ماشوم پخته کیږي دا حالت ته
د امروختیا وزارت مسول کسان وایي چې په افغانستان کې ډیر شمیر ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي او تر ټولو لوی لامل د کورنۍ بې پروايي او لګ پوهه ده ځکه دوی په دې خبر نه دي چې کې ماشوم په خوارځواکۍ اخته شي بیا روغیدل ساده کار نه دی په دې اکله مو بیا هم له ډاکټر لودین څخه پوښتلی دي
مزمن خوارځواکۍ اندازه تقریبا په هر سل ماشومان کې نږدې شپږ دیرش ماشومان په مزمن خوارځواکۍ اخته دي اغه ماشومان چې په هاده خوارځواکۍ اخته دي 9.15 په سلو کې په هاده خوارځواکۍ اخته دي چې مونږه د هاده خوارځواکۍ په افغانستان کې اوس حساب کو په شدید ډول شپږ لکه ماشومان په شدیده هاده خوارځواکۍ اخته دي چې دا امداوس تداوی ته ضرورت لري د مزمن خوارځواکۍ لپاره خوشبختانه لمړی کار چې شوی دی په ټولو روغتیایي مراکزو کې یو خزینه د تغذیه مشوره ورکون کې استخدام شوی دی اغه ټولو میندو ته د زر روزو اهمیت پر تشریح ورکي میندو ته دا مشوره ورکي چې یو مور څنګه خ تغذیه شي ترسو ماشومی د خوارځواکۍ څخه وساتل شي خپل شو دی چې ورګه په شکل یا خړن دی په لومړي ساعت کې خپل ماشومان ته ورکي ځکه دا هم دوا ده هم غذا ده هم واکسین دي ماشوم د هغو ناروغیو نه چې په چاپیریال کې موجود دي هغې نه ماشوم ساتي
که چیرې ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورکړل شي نو ماشوم به ډیر قوي او غښتلی وي بیا به نه یوازې دا چې په خوارځواکۍ نه اخته کیږي بلکې له نورو ناروغیو څخه به هم خوندي وي په دې اکله مو د یونیسف په دفتر کې د تغذیه مسؤل ډاکټر پلوشي انوري سره مرکه کړي پورته وښي
زوی تغذی دو شکل لرو. یو مزمن دی چې کوچنی ماشوم خوراک کوي خو ضروریات مکمل نه اخیسي، او هغه کله چې قدی لاند پاتې کیږي، زکاوتی لاند پاتې کیږي، او کله چې تاسو وګورئ هغوی داسې نه وایي چې هغه زوی تغذی دی، ځکه چې جامه هم داسې دی لکه په یو قری کې دلته خوراک مکمل نه دی. مونږ دی ته وایو زوی تغذی هات.
اوس به راسو دیته چې د خوارځواکۍ یا د سوی تغذی لامل څه کېدلی سي؟ ولې یو ماشوم په سوی تغذی اخته کیږي؟
کمبود غذا نه شروع کیږي، د مور شیدې نه اخلي په مکمله توګه، او یا کله چې د شپږ میاشتو وروسته که د تمامه غذا هم شیدې سره یو ځای بغي اخري، خو هغه دلته نشته دی. بیا دا یو عمل دی، بل عمل مرضی هم بل سبب کیږي، ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي، واکسین نه اخلي، یو مرض اخته کیږي، دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراکونه کی، او دا تجدید کیږي هغه حالات. بل هم آدم د آگاهی د کورنۍ دی، والدین په دې نه پوهیږي چې ماشومان کوم خوراک هغوی ته په کوم سن کې ورکي.
بله،
په خپله مور په سوی تغذی مواجه دی.
څنګه یو څوک په دې پوه شي چې دغه ماشوم سوی تغذی ده؟ علایم راته وایه.
په نخې کې ماشوم د خپل عمر په لحاظ کوچنی پاتې کیږي، یو نخې دا دی. بل دا دی چې ماشوم ډېر داسې اساس مخرش بوي، کله چې ماشوم په سوی تغذی وي هغه نارمل ماشومان هغه چې ګورم هغې بازی کوي. بل دا دی چې دغه ماشومان ډېر ژر مریض کیږي، ژر مریض کیږي، د مریضي نه داسې جوړ نه کیږي بیا بل مې.
که داسې په خلاص ډول وایي، هغه ماشومان چې په سوی تغذی باندې اخته قد یې ټیټ وي، ډنګر وي، پوستکی غونج وي، رنګ یې زیړ وي، دا رقمي، آیا همدا نښې نښانې دي؟
کولی شي دا نښې ووي، داسې لکه اسهالات غوندې چې
هغه نه ورته پیدا کېږي،
داسې نښې نه لري.
اوس که راسو دې ته چې څه باید وسي چې دغه ماشومان اصلا په د خوارځواکۍ باندې اخته نه سي؟
کله چې ماشوم زیږل کیږي په لومړی او ساعت کې باید مور شیدې واخلي. کله چې ماشوم 15 میاشتې چې ورسید، ورو ورو نور خوراک هغې ته ورکي، دا ځکه چې وروسته له 15 میاشتې د مور شیدې اساسي ده، خو کافی ده، رشد کافی ده، پارا کافی نده. کله چې موږ زلسه هم مراد وکو، مور او غذا په وخت و زمان ورکو، او بل خبره داده چې میندی ماشومان په وقفه هغه تقسیم اوقات جوړوي ماشوم ته، او یا هم منتظر نیسی کله چې ماشوم وژری هغې ته
دوډی ورکي.
په همدې لحاظ هغوی ضروریات د وجود نه هم ډېر دی، په همدې خاطره هغوی باید غذا په منظمه په ډېر کرات ویتا غذا ورکی شودې، خو اتمی به ورکی تر دو کلونه پورې، خو هغه د شپږ میاشتو وروسته هغه غذا چې ورکی هغه باید تازه تیار شي، هغه ګرمه او بیا پریدي چې مناسب درجه حرارت راشي بیا هغه ته ورکی. تنوع د غذا مهمه ده. موږ ګورو چې میندې هغه شوروا جوړوي او صاف اوبه ماشوم ته ورکی، او د ماشوم میده دومره کوچنی ده چې سو کشوکه هغه سوپ یا شوربا و شیان اخری هغه سرکی کی بیا. مواد غذایی پغی که نشته، همیشه مونږ میندې ته دا مشوره ورکوو چې باید غذا د ټول حبوبات او سبزیجات سره یو غذا جوړ کی، بیا هغه میده و کی په مکسر کې دی که په اوان کې دی که یو شی، بیا دا هغې نه غلیز غذا هغې ته درکي.
ډیره مننه، خیر اوسې. درنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزه کې چیاست الله مومال او ملګری.
چی خواهش دو چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچای که آمده ام کل تنظیمای زور است کبیر
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مده
مکنه؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه ده ماسپشین لدو ده مازدیگر تر چلور بجو لازادی رادیو.
ده لوبو لمیدانه
over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه د لوبو میدان ته خراغلی په دې هیله چې تیرونه مو په خوخی تیر کړی وي. زیکرام الله اکرامو په روانه خبرونه کې هرکلی کوم. په کندهار ولایت کې د بوست کرکټ غورلی په نوم سیالۍ پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په دې غورلی کې 15 لوبډلې برخه لري چې د بیلابیلو سیمه ییزو سوداګرو له لوري اخیستل شوې دي. د دې سیالیو لپاره د لوبغاړو د اخیستو د بولې مراسم هم تیر شپه تر سره شول. تر دې دمه لا د دې سیالیو د پایل نیټه نه ده پډاګه شوې. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د سپتمبر په 14 نیټه به د افغانستان د کرکټ تر ټولو سترې کورنۍ سیالۍ شپږیزه هم پیل شي. د شپږیزي دا ووم پړاو سیالۍ به د همدې میاشتې تر 23 دوام کوي. خو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د دریو لوبغاړو راشد خان، محمد نبی او مجیب زدران لپاره بیا خوشنونکې خبر ده چې د هندوستان آی پی ایل او شپږیزه کرکټ لیګ د شپږ ورځو په توپیر پیلېږي. دا درې افغان لوبغاړي د سکل په آی پی ایل سیالیو کې د سن رایزر حیدرآباد او پنجاب لوبډلو لوري اخیستل شوی دي. آی پی ایل سیالۍ بیا د سپتمبر د میاشتې په 19 نیټه پیلېږي. اوس پوښتنه ده چې دا درې افغان لوبغاړي به شپږیزه لوبوي او که د هند په آی پی ایل سیالیو کې به برخه اخلي. په دې اړه به تفصیل د خبرونې په اوږدو کې واورئ. د کرکټ لپاره بل خوشنونکې خبر دا ده چې د کرکټ نړیوال شورا د 2020 شلوریزه سیالیو لوبي زندولي. دا لوبي د همدغه کال د اکتوبر په میاشت کې په استرالیا کې کیدی. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دا پریکړې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کړې ده. د دغه شورا اجرایی مشر مانو ساهنی 13 اونۍ ویل چې د 2020 د شلوریزه سیالیو د زندولو پریکړه ل ډیر غور وروسته وشوه. نوموړي ویل په دې پریکړه سره د کرکټ نړیوال شورا ته نور نړیوال سیالیو لپاره لاري او انتخابونه پرانستل شول. د کرکټ د نړیوال شورا د پریکړې په اساس اوس به د کرکټ دوه شلوریزه نړیوال جامونه په دوو کلونو کې کیږي. د 2021 کال د اکتوبر په میاشت او د غشان د 2022 کال د اکتوبر په میاشت کې چې پایلو به د نومبر په 14 او 13 وي. د کرکټ نړیوال شورا هم دغه راز ویلي چې د 2023 یو ورځنۍ نړیوالې لوبې به د اکتوبر او نومبر په میاشتو کې په هند کې ترسره کیږي. تحصیل ازادي رادیو نه د لوبو لمیدانه ونې خبرونه اوري. لکه وړاندې مو چې واوریدل د افغانستان په کندهار ولایت کې د لومړي ځل لپاره د کرکټ د بوست غورلیک سیالۍ په نوم سوداګریزي سیالۍ پیلېږي. دا چې دا سیالۍ کله پیلېږي، کومو لوبغاړو ته پکې د لوبېدو چانس شته، په کومو لوبغاړو ترسره کیږي او دغه شان په شپږیزه کرکټ لیګ او آی پی ایل کې د دریو افغان لوبغاړو د لوبېدو د سرنوشت په اړه مې څو شېبې وړاندې د افغان کرکټ بورډ لویان فرید هوتک سره مرکه وکړه.
د لومړي ځل لپاره شخصي لیگ چې په نامه د بوست غوره لیگ ده هغه به ترسره کیږي. له دې وړاندې هم شخصي لیگونه او ټورنمنټونه ترسره شوي دي، خو دغه لیگ چې ده په دې کې پوری ترسره شوه د لوبغاړو او دغه لیگ د بوست له مسؤلینو څخه اجازه اخیستل شوې ده. په دې کې 15 لوبغاړې دي چې دا لوبغاړې د ځایي سوداګرو لوري اخیستل شوي دي او شلوریزه لوبې دي چې هر لوبغاړی کې دویش لوبغاړی اخیستل شوی دی. تر اوسه دوی د دغه لوبو رسمي نیټه نه اعلان کړې.
دا سیالۍ به ټولې په کندهار کې ترسره کیږي کنه د نورو ولایتونو په کرکټ لوبغاړو هم؟
بله هو، دوی د دوی د پلان له مخې دا لوبې دوی په کندهار کې ترسره کوي او د لوبډلو تر د لوبغاړو معیار د ټاکلو پروسه هم درلودله چې اولوباري چې ورایتي لوبي کړی، فرست کلاس لوبي کړی، لسپي لوبي کړی او یا هم د افغانستان په ولسکلونو یا ملسکلونو لوبډلو کې استازیتوب کړی.
یعنی تر دې دمه معلومات شته چې د بولۍ په دغه مراسمو کې ټول څومره لوبغاړي اخیستل شوي، د لګښت په اړه تاسو ته کوم دقیق راپورون درکړل شوی؟
هر لوبغاړ لپاره 2 لوبغاړي اخیستل شوي دي چې ټول کې 15 لوبغاړي دي. دغه لوبغاړي دوی په کټګوري ویشل وو چې تقریبا د سی او ایچ په څلورو کټګوري ول او دا غي په اساس باندې دوی لوبغاړي خپل لوبغاړو ته ټاکلي دي او اخیستي دي.
او د ملي لوبډل لوبغاړو ته په دې سیالیو کې د لوبېدو اجازه تقریبا نشته نو؟
هغه لوبغاړي چې په داخلي کچه باندې لوبې کوي لکه ما مخکې تاسو ته ویل چې ګریډ ون لوبې دي، فرسټ کلاس لوبې دي، لسټ ای دي، چا چې ولس کلن لوبډله کې لوبې کړي او چا چې ولس کلن لوبډله کې لوبې کړي دي هغه لوبغاړي اختر شوي دي او لوبې دي.
هوتک صاحب، له دې ورخوا د شپږیزي لیګ د افغانستان تر ټولو ستر د کرکټ لیګ دی چې په کور دننه ترسره کیږي، وم پړاو سیالي به د افغانستان د کرکټ بورډ د اعلان لمخې په 13 د سپتمبر باندې پیل کیږي او تر 23 د سپتمبر پورې به دوام کوي. دا په داسې حال کې ده چې د هندوستان د کرکټ آی پی ایل لیګ په 19 د سپتمبر باندې پیل کیږي او زمونږ درې لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او دغشان مجیب زدران په دغه آی پی ایل سیالیو کې سکهال په 13 پړاو سیالیو کې به هم دوی لوبيږي. سالور 15 ورځې دلته تفاوت موجود دی، آیا لوبغاړو ته اجازه ورکول کیږي چې آی پی ایل کې ولوبيږي کنه؟ اول به شپږیزه لوبې دا غینه ورو سبب یاد آی پی ایل سیالیو ته ځي.
تاسو د دې چې تل وخت د تاسو په دې خبر یا چې د افغانستان ملي لوبغاړو ډېر وخت خپل ملي لوبو ته لومړیتوب ورکړی دا دا اصول هم دي چې دوی به خپل ملي لوبو ته لومړیتوب ورکوي، خو د افغانستان کرکټ بورډ به داسې یو پریکړه وکړي چې هغه د افغانستان او د افغانستان د ملي لوبغاړو په ښه تمام شي او ټول نقاط په پام کې ونیول کیږي او له هغې وروسته به په دې هکله یو پریکړه کیږي چې ان شاء الله موږ به له تاسو سره شریکو.
یعنې تر اوسه پورې په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې؟
تر اوسه په دې اړه کومه بله پریکړه نه ده شوې، خو لکه مخکې چې ما تاسو ته ویلي ملي لوبغاړو ملي لوبغاړي لومړیتوب ملي لوبو ته ورکوي او له هغې وروسته نور لوبو ته وخت ورکوي، خو په دې هکله به لکه مخکې ما تاسو ته ویلي په دې هکله به د افغانستان کرکټ بورډ بیا هم غور کوي چې دا څه په کوم کې د افغانستان او د ملي لوبغاړو په ګټه تمام شي.
This is really great counter punching. It's gone for the big one.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاکو. اوس هم د افغانستان د فوټبال په برخه کې د ګول ساتونکو روزونکو حمید الله یوسف زی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
بل ما تقریبا 15 کال کې د فوټبال کوم او فوټبال می شروع کړی دا او تقریبا یو لاس یو لاس کال ملي ټیم کې لوبا کړی دا او نور منتخب ټیمونه کې لوبا کړی دا او کله چې زما خو د کوچنوال نه فوټبال خو خو ورزش مې دی خو خو ما والیبال کوو هغه نه ورسته بیا مې فوټبال شروع کړ هغه نه ورسته خدای راته برابر ک یو ټیم کې فوټبال وکړو شروع کړو دغه سمون کابل ته راغلو کابل کې فوټبال وکړو او خټ ټیمونه کې فوټبال وکړو ملي ټیم کې چې انتخاب شوم ډیر خوشاله وم او زما د کوچنیوال نام ورزش خوښ وو هم دغه فوټبال چې مې شروع کړ 2015 نه چې ملي ټیم کې انتخاب شوم سفر نوم کړی ډیر ملکونو ته او موږ ډیر افتخار لرو لاسرارونه لرو چې هغه 2011 دی چې نایب قهرمان شو دی جنوبی آسیا کې او 2013 کې موږ قهرمان شو په جنوبی آسیا کې هغه کې زه خپل اشتراک درلود چې دا ډیر غټ افتخار د افغانستان لپاره وو او هغه نو وروسته هم ډیر ملکونو کې موږ مسابقه کړې دي کوالیفای راوند د ورلد کپ موږ کړې ده چیلنج کپ موږ کړې ده کابل کې ژوند کوم زه خپل د کندوز یم د خان آباد ولسوالۍ یم درې زمن لرم دوه لورګان یو زمن دي چې الحمدلله شکر د ژوند نه ډیر راضی یم فضل له خدای ډیر خوشاله یم او وظیفه مې د فوټبال د ول چې ما دې کې کورسونه کړې دي تخصص مې د فوټبال دی ورزش دی چې زه افغانستان فوټبال فدراسیون کې وظیفه لرم او هغه نه بغیر هم شخصي ټیمونه لرم دوه درې دانه چې هغه ته تمرین ورکوم دی هغه نه زه ما تنخواه اخلم ما شخلم دې سره زما ژوند تي ختیریږي او الحمدلله ډیر خوشاله یم. ما کوم مارزه چې درلود هغه خو پوره شو ول چې ورزش دبر فوټبال نوم کړی دا چې ما ارزو دا و چې افغانستان ملي ټیم یو قهرماني واخلي چې پکې هوسم چې هغه ارزوم په ځای شو ډیر فوټبال هم کړی فضل له خدای او دینه ډیر اور سزا ارزو دا لرم چې افغانستان کې سول راشي دایمي سول راشي چې ټول ځوانان په ګرد افغانستان کې چې ټول ځوانان دي هغه یو کولای شي چې په آرام سره باندې خپل ورزش ته دوام ورکړي او افغانستان لپاره افتخار ویار راوړي او بل ارزو مې دا دی چې د افغانستان ملي ټیم د یو غټ غټ درونونو کې وګورم د ورلد کپ کې وګورم ایشیا کپ کې وګورم دا زما ارزو ده.
د افغانستان د فوټبال په برخه کې د ګول ساتونکو مومی روزون کې حمید الله یو سبسه او چې د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکول درنو او دونکو په همدې سره زموږ د دیوري د لوبل میدان او نيزه خبرونه هم پاتې رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې سختن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مهمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښ کې کوم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
او داریا په قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.